دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2020 کال د اکتوبر 8 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساز هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمې په اړه د پاکستاني حکومت پیناوی، په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو تحریک، په دې هیواد کې د کورونا وایرس حالت او پر دې سربیره د خبرونې په دویمه نیمه کې یونیس پروګرام روغتیا او درملنه اورېدل مه هېروئ. خو تر هر وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ شئ. لمړی دا مهم خبرونه سرټکی. د پاکستان حکومت د نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه درجولو تورونه رد کړی دي. په پاکستان کې په کورونا وایرس دغه کسانو شمیر تر 3,14,000 اوښتی دي. او الکسی نوالنی له اروپا اتحادیه څخه روسي ولسمشر ته پر نږدې شتمنو کسانو د سفری بندیز لګولو غوښتنه کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر ویلي چې د دې هیواد د پخواني وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه حکومت نه ده درج کړې او نه هم د دې تر شا حکومت لاس لري. شبلی فراز پرون د وفاقي کابینې له غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډه وویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په دې کې څه ډول لاس نه لري. د دې وړاندې پرون د لاهور پولیسو هم ویل چې نواز شریف او د هغه د ګوند د لسګونو غړو پر ضد د بغاوت مقدمه د هیڅ ریاستي ادارې لخوا نه درج شوې، بلکې د بدر رشید په نوم یو کس درج کړې ده. د اکتوبر پر 15 د لاهور په شادره تانه کې به د رشید نواز شریف او د پاکستان مسلم لیگ نون پر شاوخوا 40 مشران د بغاوت مقدمه درج کړه چې پکې دا سوي چې نواز شریف د پاکستان او ریاستي ادارو پر ضد د کرکې او پارونی ویناوي کوي او د هغه د ګوند نومول شوي مشران بیا د هغه د خبرو ملاتړ کوي. د اف ای آر په غبرګون کې د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف واکمن حکومت د بل چا په نومونو د دوی پر ضد د بغاوت مقدمه نه درجوي، بلکې په خپله د رامخته سي چې ولست د دوی حقیقت معلوم سي. په پاکستان کې تر نن ورځې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر تر 3,14,000 اوښتی دي. بلخوا له دې وایرس 6,522 کسان مړه شوي، خو 3,614 بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلي چې خلک د کورونا وایرس د بیا راپورته کېدو د مخنیوي لپاره لارښوونې عملي کړي. چارواکو، رستورانونو او د ودونو حالونه د کورونا وایرس د بیا خپرېدو اصلي مرکزونه ګڼلي، خو د هغوی مالکان دا یو بې ځایه تور ګڼي او وایي چې د کورونا د مخنیوي پر ټولو لارښوونو عمل کوي. خبرونه لمشال رادیو خبري. د نړۍ د سباندې اویا هیوادونو نړیوال سازمانونو او مدني ټولنو اساس د افغانستان په اړه د 2020 کال د کنفرانس لپاره د تیاریو په اړه بحثونه پیل کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غني پرون په دې اړه جوړې شوې غونډه په یوې سبسوي وینا کې وویل چې دا کنفرانس به یو ښه فرصت وي چې نړیواله ټولنې له افغانستان سره د دوامدار ملاتړ په برخه کې نندارې ته وړاندې کوي. د افغانستان 2020 کنفرانس د نومبر پر 23 او 24 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې جوړیږي. د افغانستان د مالیه وزارت د خبر پاڼې لمخې تمه ده چې نړیواله ټولنه به په دغه کنفرانس کې تر 2024 کال پورې د افغانستان د ثبات لپاره له افغانانو سره خپل ژمنې تازه کړي. د افغانستان 2020 کنفرانس د بدلون د لسیز د ژمنو یعنی 2015 او 2020 ترمنځ د دورې وروستی کنفرانس بلل کیږي. د روسي حکومت منتقد الکسی نوالنی اروپایي اتحادیې ته وړاندیز کړی چې د هغو شتمنو او بانفذ روسانو پر ضد سخت اقدام وکړي او اروپایي اتحادیې ته د هغوی پر راتګ بندیز ولګوي چې له روسي حکومت سره نږدې اړیکې لري. نوالنی دا خبره د جرمني له بیلټ ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې وکړه چې نن خبره سوه. نوموړي ویلي چې د ټول هیواد پر ضد بندیزونه کار نه کوي، بلکې تر ټولو مهم دا دی چې د هغو کسانو شتمنۍ کنګل کړل شي او پر هغوی اروپایي اتحادیې ته د داخلي بندیز ولګول شي چې له روسي رژیم څخه ګټه ترلاسه کوي. دغه په وینا شتمن کسان او لوړپوړي چارواکي د پناه شکل سي چې د ولسمشر ولادمیر پوتین نږدې کسان دي. نوالنی د اګست پر 6 له سایبیریا مسکو ته په لاره په الوتکه کې ناڅاپه ناروغ سو چې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول سو. د جرمني ډاکټران ویلي وو چې نوموړی د نووي چوک په نوم تر بندیز لاندې کیمیاوي ماده په ذریعه مسموم کړ سوی وو. دغه ماده ده چې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېده. د نوالنی خبرې داسې مهال مخې ته راغلي چې جرمني او ملګري هیوادونه پر دې بحث کوي چې د کرملین دې منتقد ته د زهر ورکولو په غبرګون کې څه ډول اقدامات وکړل سي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل او سترادو د راپورونو پر لور. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي چې د دې هوا د بخوانی وزیر اعظم او د مسلمانانو د رهبر نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه حکومت نه ده درج کړې او نه هم د دې تر شا حکومت یا وزیر اعظم عمران خان لاس لري. شبلی فراز دا خبر پر اسلام آباد کې لاغه ورسته وی خبري غونډه کړې چې پاکستان تحریک انصاف ګوند پر واکمن حکومت سیاسي فعالانو نیوکې پیل کړې دي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه زموږ همکار طاهر خان را سره شریکوي. راځي چې ورته غوښتو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز 13 ورځ چې کله د مرکزی کابینه غونډه شوې وه، د هغې وروسته بیا د کابینه د فیصلو په اړه باندې خبرې کولې. نو نن سبا چې کوم دغه د نواز شریف او د مسلم لیگ نون ډلې نورو مشرانو خلاف چې کوم د غداري مقدمه په لاهور کې سورج وړاندې درج شوې وه، هغې باندې بحثونه دي. نو په خبري کانفرنس کې خلکو په دغه اړه باندې هم پوښتنې وکړې. نو شبلی فراز دا وویل چې د نه خو د حکومت د پی ټی آی د حکومت او نه د وزیر اعظم په دغه د غداري په دې مقدمه کې دوی هیڅ رول یا کار نشته. او دا خبره وکړه چې د حکومت دا ذمواري نه ده چې هغه د غداري سرټیفیکیټ دا تقسیم کړي. د شبلی فراز دا بیان چې راغی، نو د دې نه وړاندې کله چې د ګول په ورځ باندې په لاهور کې مقدمه درج شوه، نو ډېر زیات بحثونه روان دي د غداري مقدمه چې نه یوازې په نواز شریف بلکې د هغه په لور مریم نواز او نورو د مسلم لیگ نون په مشرانو باندې، بلکې د پاکستان د کنټرول لاندې کشمیر د هغې په وزیر اعظم باندې هم یو مقدمه درج شوې ده. نو یو تنقید روانو ډېر زیات، او د دغه تنقید تکیدي چې د شبلی فراز یو جواب وی چې خپل پوزیشن اړه باندې واضح کړي. لیکن د چې دا خبره وکړه چې حکومت په دې کې لاس نشته، بل خوا چا چې دا مقدمه درج کړې دا دغه نوم دی بدر رشید هیرا. نو 13 ورځ په سوشل میډیا باندې په ټویټر باندې د دغه بدر رشید داسې عکسونه خپاره شوي وو چې په هغې کې د پنجاب چې کوم اوسنی ګورنر دی محمد سرور سره د تصویر وو. بیا یو پوسټر وو چې په هغه پوسټر کې دی د لاهور هلته یو یونیون کونسل دی د هغې دس چیرمین یا د هغې یو مشر ممبر هم پاتې شوی دی. بیا د یو عکس د پاکستان د فوج پخوانی ترجمان سره آصف غفور سره دی، د پاکستان د ریلوی چې کوم وزیر دی شیخ حسین سره دی، او بیا د پاکستان پخوانی چې کوم مشر قاضی چې جسټس ثاقب نثار. دا تصویرونه ډېر اوس هم دا موجود دي، یو ټرینډ بلکې شروع شوی دی په ټویټر باندې. هغه اوس پورې پټاپ باندې روان دی، د ټولو بره روان دی، باسونه کیږي او هغې ته خلکو دا ویلي چې می بی غدار هم زه هم غدار یم. لکه په دې نوم باندې د 13 ورځې نه یو رحجان یو ټرینډ روان دی، باسونه کیږي او دا تر اوسه پورې د ټولو پر زیات باسونه په دې باندې کیږي، ځکه ډیر خلکو دا د مقدمه غندرې ده. دلته ګوره بل خبره دا هم خلک کوي چې دغه مقدمه کې خو دغه چا چې دا درج کړی ده په دې کې په نواز شریف باندې دا الزام لګول شوی دی چې ته سازش کړی د پاکستان خلاف، خلک د ریاست او د ادارو خلاف فارول دي. او د نواز شریف د شلم سپتمبر اولنې چې د کله دلته په اسلام آباد کې د مخالفو پارټیانو ډلو یو کانفرنس و د لندن نه هغې ته وینا کړې وه، او بیا یې څو ورځې وروسته د خپل مسلم لیگ نون ډلې د مشرانو غونډې ته وینا کړې وه. هم دغه دواړه یو د اکتوبر په اولنۍ نېټه وه، بل د سپتمبر په شلمه نېټه وه. دغه بنیاد جوړ کړی دی د بدر رشید، په دغه بنیاد باندې دا مقدمه پولیس درج کړې ده. قانوني ماهرین یو بله خبره هم اسلام پاکستان کې کوي چې یو عام کس ته د غداري د مقدمې لکه په قانون کې داسې گنجائش نشته چې یو عام کس ته راضي او غدر غداري مقدمه درج کړي، ځکه قانوني ماهرین ځنې دا خبره هم کوي چې دا د ریاست کار وي او یا ځنې وخت کې د جج لخوا هم د دې امر کېدی شي که هغه داسې دلایل ورته خلک وړاندې کړي. نو بهرحال یو بحث شروع شوی دی. یو خبره بله مهمه ده، هغې سره به خپلې خبرې تاسو بیا څه پوښتنه کوئ. ماضی کې به د غداري دا خبره چې وا یا به د پښتنو مشرانو به وا، ملت پالو به وا، یا به د نورو مشرانو، یا به د سند صوبې د ځینې مشرانو به وا، یا به د بلوچستان وا. دا ډیر خلک اوس دا بحثونه کوي چې د اولنۍ ځل چې د پنجاب صوبې یو مشر چې دغه باره کې هم د غداري دا مقدمو دا خبرې دي یا دا. نو بهرحال خلکو په عمومي توګه دا کار بد ګڼلی دی او شکونه خلک لري چې دا کار به د چا په وینا شوي، ځکه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شیخ خاقان عباسی خو دا دعوه هم کړی ده چې دا مقدمه
ما هم دغه پوښتنه کوله چې د پاکستان مسلم لیگ نن مشران چې په هغوی کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شهید خاقان عباسی هم شامل دي، د هغه نوم هم په دې مقدمه کې سه، د هغوی د خوا یا د ګوند نور غړو د خوا څه غبرګونونه راغلي دي؟
تازه غبرګون تباول لار شو د مسلم لیگ نور یو مرکزي مشر پخوانی د دفاع وزیر خواجه آصف چې کوم خبره کړې ده، هغه دا خبره کړې ده چې د شبلی فرال بیان هغه رد کړې دي، چې هغه دا دعوه کړې ده چې لکه څنګه چې موږ په د خبرو په شروع کې وویل چې دی کې د حکومت یا د وزیر اعظم لاس نشته، هغه مسلم لیگ نون دا دعوه کوي چې دا کار د حکومت په وینا شوی دی، ځکه شیخ خاقان عباسی دا خبره کړې وه چې دا مقدمه د سهار 2:30 بجې درج شوې ده، او 2:30 بجې خو لکه داسې وخت چې خو پاکستان کې خلک ودوم وی او وخت هم داسې نه چې مقدمه درج شي، نو د مسلم لیگ نون د مشرانو خو دا دعوه ده چې دا د حکومت په وینا باندې درج شوې ده.
طاهر خان و چې د بغاوت د مقدمې په اړه مشال رادیو ته حال ورکاوه. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په روان اکتوبر میاشت کې د حکومت پر ضد د جلسو جلوسونو اعلان کړی دی، او په دې لړ کې به لومړی جلسه د اکتوبر پر 14 د پنجاب په ګوجراواله کې کوي. زموږ همکار احمد الله په اسلام آباد کې د سیاسي چارو لشنو کې حسن خان سره په دې اړه مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلي چې د اپوزیشن دا جلسې د حکومت لپاره څه ستونزې جوړولی سي او کنه. نوموړي په ځواب کې وایي
اپوزیشن که چېرې سیریس اپوزیشن کوي نو که دوی حکومت ورزول غواړي نو د دوی سره دا آپشن اوس هم شته په پارلیمنت کې دننه، خو دوی د هغې وجه دا ده چې دلته کې غټ جماعتونه چې کوم دي، پاکستان مسلم لیگ او پاکستان پیپلز پارټي، د هغوی مفادات چې کوم دي هغې کې ډېر زیات ټکراو دی. که تاسو ګورئ پیپلز پارټي دې وخت کې د سند حکومت دی، د هغوی سره وغې سره دوی سره د کلیئر میجارټي حکومت دی، اوس پیپلز پارټي چېرې هم دې ته نه تیاریږي چې یا دې فوري طور باندې فریش الیکشن وشي. بل دا نه روان الیکشن کیږي نو پیپلز پارٹی دا ګوري چې اصل مقابله به یې نو هغه به په پنجاب باندې وي. پنجاب کې بچی دی پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ ترمنځ مقابله امکان دی، نو هلته کې بیا پیپلز پارٹی وی چې موږ قرباني د څه لپاره ورکو، او هغوی ته دا هم شور دی چېرې دا اوس چې د هغوی سره کوم حکومت دی د سیل دا چې بیا د هغوی په لاس باندې نه راځي. بل په جلسو باندې حکومتونه لیل کیږي نه او نه په حکومت باندې پریشر راځي. حکومت باندې پریشر اله راځي چې اسلام آباد باندې یا درنې ورکه اغه پلان د اپوزیشن اوسه پوری نشته.
اصل سره تاسو وایئ چې په حکومت باندې زور راوستل غواړي دغه خزې پارلمان یا په اسلام آباد کې چې احتجاجي مظاهره یا درنې وکړي، نو بیا اپوزیشن چې د اسلام آباد په ځای باندې په نورو خارونو کې لګیا دی دا مظاهره یا درنې به کوي، نو هغه بیا پیغام څه ورکول غواړي کدی حکومت نه لري کوي، نو بیا دغه جلسی جلوسونو مطلب څه شو؟
ډیره خبره ده اغه مسو ماس کانټاکټ موومېنټ چې کوم دی شروع کړي، چیرې موږ د عوام سره رابطه جوړ کوو، هغه د چیرې ګرانی راغلي دا بیروزګاری راغلی ده، نو د دې دا مطلب دا دی چې دوی حکومت لرکول نه غواړي، عوام ته دي او غواړي چې پی ټی آی چې کومه ده ان پاپولر شي، نو اوس نه دوی یو مومنټ دا شروع کوي، ځکه چې دوی ته دا هم پته ده چې ان کیس د عمران خان حکومت دوی وس لر کی نو دوی کې دي شي پبلک سمپتیز چې کوم دی په امیجیټ الیکشن کې چې د دوی سره راشي. دا پیپلز پارټي والم دا خبره کوي او په مسلم لیگ کې یو فریکشن دی هغه هم دا خبره کوي چې دې ټیم کې کومه د دوی خلاف کاروي وکړل، نو دا کې دي شي دوی ته چې کوم دی هغه پولیټیکل ماټډ هم وته ملو شي.
دا کم تحریک چې اوس اپوزیشن ګوندونو شروع کړي لکه په پخوا وختونو کې داسې تحریکونه ډیر شوي، څه ګڼي دا وسنۍ تحریک چې دی دا څومره به اپوزیشن ګوندونه د دې تحریک لوجه کامیابی سره مخ شي په راتلونکي کې، څه ګوري چې د حکومت لپاره به مسلې جوړې کړي شي؟ دی
جلسه ته هر څومره غټه وکړي نو په جلسه باندې حکومت نه لر کیږي. بل طرف ته حکومت چې کوم دی هغه یا د حکومت ترجمانان چې کوم دی هغه هم د اپوزیشن د لیډرانو خلاف چې دی یو ډیر مضبوط کمپاین لانچ کړی دی، نو ما ته نه ښکاري چې حکومت باندې به دومره غټ پرشر راشي. را روان سلور 15 میاشتې کې دی وس بل یو فرنٹ کول وکړي دی هغه اسټابلیشمنت خلاف، لکه دوی د پی ټی آی په ځای باندې زیات تنقید چې دمه هغه پر سکیورټی اسټابلیشمنت کې، نو دوی دا نریټیو بیلډ کوي.
اصل سره تاسو څنګه چې د فوز د کردار خبره وکړه، یعنی په پنجاب کې مسلم لیگ نون چې کومه ده هغه یو غټه پارټي ده، او په دای چې دی لکه د فوز په کردار باندې دا وخت ډیر زیات پښتني راپور تکړي، لکه میاسه په خپل درې تقلیلونو کې د فوز په حواله سره خبره وکړه، نو په دې باندې بیا د فوز سر ریاکشن کې دلې شي.
اوسه پورې خو د فوج ایز ا انسټیټیوشن چې کوم دی داسې ریئکشن پرې پبلیکلی نه دی راغلی او نه ما په خیال هغوی په دې باندې ریئکشن کوي شي. وجه دا ده چې هغه کانسټیټیوشنل او لیګل دغه چې کوم دی هغې فریم ورک به اوسي، نو ځکه هغوی پولیټیکل سټیټس ورکول یا د دې خلاف پبلیک راتلل او خپل کلاریفیکیشن کول دا هغه نه شي کوي. دا د هغې انسټیټیوشن مجبورې دي. دوی باندې ما په خیال حکومت د طرف او په دې باندې دباو چې بیا دا کوم کیسونه چې روان دي د دې دا سلسله به ما ته ښکاري چې دا به له روانې څه وخته پورې.
د سیاسي چارو شنونکي حسن خان او چې په دې هیواد کې د حکومت ضد اپوزیشن تحریک په اړه زموږ د همکار رحمت الله پښتین ځواب ولی. د فرانسې یو څېړنیز ادارې په یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې خلک د دې هیواد راتلونکي ته ډیر اندېښمن دي. یادې ادارې په دې اړه په کړې تازه نظر پوښتنه کې په ډاګه کړې چې په پاکستان کې بیروزګاري او ګراني ډیره زیاته سوې چې له کبله خلک له ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا د پاک خیبر پښتونخوا بلوچستان حکومتي چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډاډه کړې ده. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د اپسوس په نامه د فرانس یوې څېړنیزې ادارې په پاکستان کې د روانو حالاتو په اړه تر سره کړې نظر پوښتنه کې په ډاګه کړې ده چې په پنځو کې څلور کسان داسې فکر کوي چې ګواکې ملک پر شلوري نه دی روان. یادې ادارې د اکتوبر پر څلورمه په خبره کړې دي نظر پوښتنه کې ویلي چې د پاکستان ولس د ملک سیاسي او اقتصادي حالت ته ډېر پریشان دی. په نظر پوښتنه کې د شاملو خلکو 50% اندېښنه ښودلې چې په راتلونکو شپږ میاشتو کې به یې اقتصادي حالت نور هم خراب شي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي وایي په نظر پوښتنه کې د شاملو خلکو اندېښنې پر ځای دي. د دوی په وینا د عام ولس ژوند دومره متاثره شوی دی چې شایي په دې تازه خبره شوی نظر پوښتنه کې لا په سمه توګه نه وي څرګند شوی. خبریال او شنونکی محمود جان بابر وای اولس ډیر تمې درلودي خو روانو حالاتو ډیر ناهیل کړي دي.
په پاکستان کې حکومت دراتو نه پس ویلو چې موږ یو کروڑ نوې نوکرۍ ورکو، نو په هغه کې چرته یو نوکری هم لته تر اوسه پورې چا ونه کړه. 50 لک کورونا به ورکو، خلک ویل کدا به غریبانو ته ملاویږي. نو په هغه کې هم پتر به رستو کې ولګي چې دا د غریبانو لپاره نو دا به څوک جوړي او دا به بیا خرسيږي. په هغه خلکو به خرسيږي کوم چې د دې کیسونه ورکول شي او دا به په سود باندې وي. نو دا هغه دوه غټي خبرې ما تاسو ته صرف او باقي نورې مسلې ډېرې دي. په دې وخت کې په پاکستان کې په لکونو خلک چې کم دي هغه د خپل روزګار نه خلاص شوي دي.
په خیبر پښتونخوا کې په ځانګړې توګه د هغو شیانو قیمتونو ته حکومتي پاملرنه نسته کوم چې پر عام او په ځانګړې توګه غریب ولس اغیز کوي.
عامه ګرانی چې نیخ په نیغه ولس متاثر کوي هغه دلته هم ډیره زیاته ده. دلته د روټۍ وزن د حکومت په کنټرول کې نه دی، دلته په بازار کې چینی د حکومت په کنټرول کې نه ده. دا هغه سیزونه دي چې کوم خلک روزانه استعمالوي، د ماشومانو لپاره چې کوم شیونه اغوستل کېږي هغه هم د حکومت په کنټرول کې نه دي. داسې ښکاري چې حکومت دې اړخ ته اړو څه پام نه لري، اړو څه اراده نه لري، اړو چرته د دې څه خیال نشته چې دا هم د دې کار دی.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د آمدن له صوبایي وزیر کلندر خان لودي، د مالی او صحت چارو له وزیر تیمور سلیم جګړه او د وزیر اعلی له ویاند کامران بنگش سره رابطه وکړه خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. په نظر پښتانه کې د ملک د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم له خلکو تپوسونه سوي او په مجموعي نظر پښتانه کې د هغوی اندېښنې هم شامل دي. بلوچستان د مځکې له پلوه د ملک تر ټولو لوی صوبه ده خو هلته نه د ملک د نورو برخو په څیر کارخانې او نه هم د زراعت لپاره پراخې د اوبو زیرمې شته. د صوبې پر حالاتو نظر لرونکي خبریال سید علي شاه وایي ټوله صوبه ګرانۍ او بیروزګاری ځپلې ده. خو د ده په وینا په ځانګړې توګه وچکالۍ د پښتون میشتو سیمو د ولس په ستونزو کې لا اضافه کړې ده.
زما په فکر سره په بلوچستان ایالت خاص کر په کوټه پښین کل عبدالله چمن بورای یا ژوب د کمی علاقې چې دي په دې کې غربت بیروزګاری انتهایی ډېره زیاته سوې ده. په دې سیمو کې چې د خلکو ژوند دی، د خلکو د زندګۍ دارومدار چې دي هغه پر زراعت باندې دي. زراعت صورتحال داسې دي، کښت او کرونده چې هغه اوبه ډېرې لاندې تللې دي، خلک د چړو پر اوبو باندې حیران دي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو له وزیر ضیاءالله لانګو او د وزیر اعلی له ویاند لیاقت شاهوانی سره مو رابطه وسوه خو هغوی د خپلو مصروفیاتو له کبله په دې اړه راسره خبرې ونه کړې.
زموږ غلم مشال رادیو خبري. اوس د کورونا وایرس پر لور د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلي چې خلک دې د کورونا وایرس د بیا راپورته کېدو د مخنیوي لپاره لارښوونې عملي کړي. په دې اړه حکومت ویلي دي چې ریسټورانونه او د ودونو حالونه د کورونا وایرس د خپرېدو بنیادی مرکزونه دي. خو د دې کاروبارونو اتحادیه بیا دا بې ځایه تور ګڼي او وایي چې دوی پر ټول لارښوونو عمل کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال بشیر ګواښ تر کوي.
په پاکستان کې د ودونو د حالونو مالکانو اتحادیه ویلي د کورونا وایرس د بیا خپرېدو په مخنیوي کې د حکومت سره همکار دي، خو خپل کاروبارونه به په هیڅ صورت بند نه کړي. د دې اتحادیه مشر خالد ایوب وایي ټولو غړو هوټلونو او ودونو حالونو ته پیغام لیږلی چې که حکومت یې کاروبار بندول وغواړي نو دوی دې په وړاندې احتجاج وکړي. خالد ایوب د اکتوبر په 6 مشال ریډیو ته وویل د حکومت دا خبره سمه نه ده چې وایي کورونا وایرس د ودونو له حالونو خپرېږي.
سونو تا د بینکونو مخې ته چې کوم رښتې تا بازار تا هغه خپل چې کوم ستاسو میټینګز دي هغه ټول تا د دې نه ایکسکلوډ کړو. ته خو ماته د سوشل ډیسټینسینګ وای او پرایم منسټر چې کوم میټینګ لیډ کړي نو په هغه کې کورسي چې کوم دې کنیکټډ پرتی دي. بیا باقی خبره دا ده چې تاسو وګوره په پاکستان کې زیاتر خلک چې کوم دې هغه ماسک نه اچي. زمون په شادي حال کې چې کوم زمون د 12 کسانو سیټ اپ وو هغه موږ 6 کسان تر اوسه دي. زمون د کورسو د دې سره غلي چې د کورسو په مېز کې موږ یو غس فاصله ورکړل. په دفترو کې غس نه چې یو انچ فاصله نشته. په غټو غټو سرونو کې په غټو غټو بازارونو کې چرته وګه په وګه خلک روانې. کوم ځای کې چې ډیسنت طریقې سره او ډیلیکیسي سره خلک ناست کینو هغه ته ریسټورانټس او شادي حال وایي. اوس په شادي حال کې کچرې یو نیم کیټګری د سراشي چې هغه کې سو کوالیشن کې نو دا د یو سړي ذاتی فیل دی. هغه اول ټول چې کوم دی انډستری په دې کې هیڅ قسمه احتمال نشته.
د خبرګون تر هغه وروسته راغلی چې د پلان وزیر د کورونا وایرس سره د مبارزې ملي کمیټې مشر اسد عمر ویلي چې د ودونو حالونه او ریسټورانونه د دې وایرس د بیا خپرېدو لوی سبب دی. نوموړی د اکتوبر په 6 پر ټویټر لیکلی چې ټولو ثبوته یې ویلي چې د هغو ټولو پر ضد دی کاروایی وکړي چې د حکومت په لارښوونو عمل نه کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس لومړی مریض په فروری میاشت کې ثبت شوی و. اوس که څه هم کیسونه کم شوي دي، خو چارواکي وایي له بیا راپورته کېدو یې ویره لري. په تیرو 4 ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس 468 کیسونه مخه ته راغلي او 6 کسان له دې وایرس مړه شوي دي. د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي د پاکستان حکومت ویب سایټ لیکلي چې د اکتوبر تر 6 پورې په ټول ملک کې 3,15,000 او 228 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. 6,503 تر دې دمه ترې مړه شوي، خو 3,00,000 ترې رغېدلي دي. د پېښور په حیات آباد کې ډاکټر رزمی طاهر چې د کورونا وایرس د مریضانو سره کار کړی دی، د اکتوبر په 6 مشال لیډو ته وویل ډېره ویره ده چې د خلکو بې احتیاطۍ له وجې به کورونا وایرس بیا راپورته شي.
دلته اوس فیو ویکس بیک چې دی کورونا الحمدلله پاکستان کې ډېر زیات کم شوی و، خو اوس ریسنټلی واپس موږ وکتو چې کیس ستیتی هغه واپس انکریز کیږي. باقی چې د دې وجه خو هم میجرلی دکړه چې زمونږ خلکو دلته بالکل چې کوم ایس او پیز دي، پروتوکولز دي، ټول پرسنل پروټیکشن دی هغه بالکل نل دی. دلته ود ان هاسپټل چې کوم دی ډاکټر چې کوم دی بالکل لایټ اغسته دی، لکه چې داړو چرته راغلی نو دا ډیزیز نو دا کو هم د سی او پروتوکولز موږ نه فالو کوو نو ډیفینیټلی یو بل چې دی یو بل سرچ راتلی شي.
د خیبر پختونخوا د صحت وزارت چارواکو که څه هم په دې اړه مشال ریډیو سره خبرې ونه کړې، خو د پیغام له لارې رالیږلي معلومات یې ښیي چې په تیره یوه هفته کې لږ تر لږه 3 سکولونه د لارښوونو د نه عملي کولو له وجې بند کړي دي. همداراز د خیبر میډیکل کالج 4 هاسټلونه تر هغه وروسته بند کړل شول چې و زده کوونکي په کورونا وایرس اخته شول. په همدې حال کې د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی د اکتوبر په 6 مشال ریډیو ته وویل چې د ایران او افغانستان سره پر پوله د موقعیت او د خلکو د تګ راتګ له وجې په صوبه کې د کورونا وایرس د خپرېدو ویره له نور پاکستان ډېره ده. هغه زیاته کړه دوی د عامه پوهاوي کمپاین له لارې کوشش کوي چې خلک روغتیایي لارښوونو عملي کولو ته وهڅوي، خو په کوټه کې ډاکټر شیرین خان وایي خلک فکر کوي چې کورونا وایرس بیا نه راګرځي نو ځکه د بخا په شان احتیاط نه کوي. هغه د اکتوبر په شپږمه مشال رېډي ته وویل د دې غلط فکر له وجې ستونزې بیا زیاتېدلی شي.
موږ یا ساینس یا د دنیا جهان دا چې کوم ماهرین دي تر اوسه پورې پر دې نتیجې نه دي رسېدلي چې کورونا به تر څو وخته پورې پاتې کېږي زموږ په مابین کې. نو دا امکان شته چې دا به تر ډېره وخته پورې وي. نو دوی کیسې په دغه کې بیخي ضروری دي. یو خدای دې چې ظاهرته گرد عمر خپل کاروبار یا چکم د ژوند نور دغه اکټیویټیز دي هغه ته نسبه بندولې. نو موږ باید چې خپل د ژوند طریقه کار د خراب وکړو چې ژوند هم چلیږي او کورونا هم نه زیاتېږي. نو په دغه تر ګور زړه داسې شایان دي چې هغه احتیاط پکار دي. موږ له چې درش ځای له نه ورتلګ لاس بار بار پرمنزل ماسک استعمال کول دا شان بیخی ضروری دی.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د پاکستان په گاونډي هیواد چین کې په اوهان ښار کې پیدا شو. بیا وروسته ټولې نړۍ ته خپور شو او په پاکستان کې تر ټولو تیزه چپه د اپریل څخه تر جولای میاشت پورې وه چې حکومت یې د مخنیوي لپاره ځینې کاروبارونه تعلیمي ادارې او دفترونه وتړل. خدا اگست له میاشتې راهیسې د کورونا وایرس په کیسونو کې تر کمی راتلل وروسته یې بندیزونه ختم کړي دي.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. او ستاسو پام د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو په اړه د راپور پر لور راګرځوم. د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ځوانانو بیلابیلو ټولنو په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي کارونو نه کېدو او د دغو سیمو د پرمختګ لپاره په لس کلن پلان کې د مالی پانګو پر کمی اندېښنه څرګنده کړې ده. د ځوانانو اتحادیه نن په دغه اړه په پېښور کې یوه غونډه هم کوي. خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومتي غړي بیا وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د هغوی حکومت په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو کولو تر څنګ هلته عدالتي نظام وغځاوه او اوس یې هم د پرمختګ یو شمېر کارونه روان کړي دي. په ډېر نور تفصیل له پېښوره د مشال رادیو خبریال غلام غوث په خپل راپور کې راکوي.
د قبایلي ضلعو د ځوانانو بیلابیلو ټولنو په یادو سیمو کې د پرمختګ د کارونو په تیزۍ سره په نه کولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. په دغه اړه د فاټا یوت مومنټ په نوم د قبایلي ځوانانو د ټولنې مشر احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې اول خو حکومت په تادی کې قبایلي سیمې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړې او د زمکولو وروسته اوس د یادو سیمو دولت سره کړي ژمنې نه پوره کوي.
چې دغه کم زموږ د پاره کم ترکیاتي سکیمونه کم پلان جوړ شوی دی لس کلنې ترکیاتي پلان هغه رپورټونه هم خپریږي د حکومت طرف نه هغه کې هغه بالکل ناکام شوی دی. موږ سره خو وعده شوی و چې تاسو ته به موږ سلانه 100 ارب روپۍ بدل کوو. موږ دا وعده غې ته بیا یادو چې تاسو موږ ته چې کوم وعده کړی دا هغه دې موږ ته په خاص بنیادو باندې داسې الوکیټ کړي چې موږ کم سکیمونه روان دي یا کم سکیمونه به نور راځي ترکیاتي کم پروژه دي نو هغه په غې باندې هغه ټولې پیسې ولګيږي هغه پیسې دې لپس نشي.
دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر په 15 نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان ورسپانه کې د خیبر پښتونخوا د منصوبه بندۍ د سانګي د سرکاري دستاویزاتو په اساس په یو راپور کې ویل شوی دی چې د مالی فندونو د کمی په وجه د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختګ په لسکلن پلان باندې په تیرو دوو کلونو کې د پام وړ عمل نه دی شوی. د ټرایبل یوت مومنټ په نوم د قبایلي ځوانانو د یوې بلې ټولنې مشر خیال زمان او رکزی وایي دوی د اکتوبر په 8 نیټه یو غونډه هم رابللې ده او په دغه اجلاس کې به دوی په دې اړه خبرې کوي چې ولې په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ کارونه د ځنډ ښکار دي.
دوی ته په کارو چې اوس تر ټولو نه زیاته ترجیح چې کوم دی هغه دوی په ایکس پاټا باندې ورکړی مرجر ایریا باندې ورکړی وي هغه خو ترجیح خو خود نشته دی چې هغه خپل حق هم نه راکوي. زمونږ د طرف نه هو رسه زمونږ خپل میټینګ دی د ټرایبل یوت موومنټ همدې باندې دی چې یاره ایکس پاټا خلکو سره چې کوم زیاتی روان دي نور دغه سه چې کوم ترکیاتي کارونه دي هغه نه کیږي 3% ان اف سی نه ملاويږي. نو د دې لپاره به مونږ له عمل تیارو او خلک څنګه چې مونږ مرجر د لپاره هغه کړی دی دا تحریک چلول دغه سه تحریکونه به چلو.
خو په مرکز او صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی یو غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دا تاثر سم نه دی چې ګنې د زمکول وروسته په قبایلي سیمو کې د پام وړ د پرمختګ کارونه نه دي شوي. هغه وای په تیرو دوو کلونو کې دا وی حکومت په قبایلی ضلعو کې د صوبایي سملی د انتخاباتو کولو ترڅنګ هغلته کې عدالتي نظام وغځولو او هغلته کې د پرمختګ یو شمیر کارونه هم روان شوي دي.
د دې کوم سکیمونه مخکې ډیسایډ شوي دي لس کاله پروګرام کې دا هغه لپاره به په سالانه بجټ کې پیسې کېښودي شي. ګوره په دې کې تاسو وګورئ په دې کې روډونه روان دي، همدغه شانتي لوکل چې کوم لینک روډونه دا جوړیږي، په دې کې واټر سپلای سکیم شروع دي، په دې کې ډیم شروع دي، په دې کې پچاس سالونه کوم گریڈ اسٹیشن ہے آپ گریڈ شو آگے چکن دے نو ٹرانسفارمر ہے فیڈر ہے پکے وہ لگے دے وزیر اعلیٰ اوپر روزانہ زم ازلا کے ناس ہوئی تاسو وزیر اعظم اگو رہی تاسو نور وزرا اگو رہی پدے کی جکم عدالت ایکسٹین کے دل و آغام و شو پکے پدے کی جکم دے صوبائی الیکشن شو دے نمخ کی کلم ندے شو زم ازلا کے
د قبایلی ضلعو د پرمختګ په برخه کې د سرکاري بجټ دستاویزات ښایي چې په 2019 شلم مالی کال کې د 128 پرمختیایي منصوبو لپاره د 122 ارب روپو د ورکولو هدف ټاکلی شوی و. ولې د پرمختګ په برخه کې په تیر شوي مالی کال کې په قبایلي ضلعو کې د چټک پرمختګ د پروګرام یا ای آی پی لاندې یوازې 30 ارب روپۍ لګولې شوې دي او هم په دې وجه د قبایلي ضلعو مدني فعالانو او سیاستوالو پر حکومت نیوکې کړې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري او سم ساسو پام د ځانګړي اونیزې خپرونې روغتیا او درملنې پر لور راګرځوم. اوریدونکو، په روغتیا او درملنه خبرونه کې مو دا ځل ساسي پر صحت عمومي بحث کړی دی. په خبرونه کې مو د بیلابیلو روغتیاي مشکلاتو په اړه مشورې درکړې دي. روغتیا او درملنه د هرې دوشنبه یا ګل په ورځ په ژوندۍ باندې خبريږي چې کوربه یې پامیر ساحل دی.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې مو زه په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو، نن په خبرونه کې ستاسو پر روغتیا عمومي بحث لرو. هغه کسان چې دایمي ناروغۍ لري څنګه کولای شي چې خپل صحت ښه وساتي او عادي ژوند وکړي شي. له دې پرته د موسمي او نورو ناروغیو په اړه هم معلومات درکو. په خبرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله را سره دی چې د پېښور د بډبیری په شهید ګړې کې د اسماعیل اگین په نوم روغتون یا هسپتال لري. هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه وغوښتی شي. ډاکټر صاحب، ستړي مشئ.
السلام علیکم.
ډاکټر صاحب، عمومي خبرونه ده نو شروع کوي له اوریدونکو څخه او ګورو چې دوی موږ ته څه ډول پوښتنې لیکلي دي او څه پوښتنې کوي. لومړی پوښتنه راته محمد خان مجروح صاحب لیکلې ده. دی وایي چې زه 38 کلن یم او د نیفروټک سندروم په ناروغۍ اخته یم. زه د خوست ولایت یم او دلته دا شپږ میاشتې کېږي چې علاج کوم خو نتیجه نه ورکوي. وی غواړم پېښور ته لاړ شم نو ستاسې مشورې ته هم اړ یم او وی که تاسې سره هلته په علاج کېږي نو هم راته ووایه، که بل ډاکټر راته ښې هغه هم راته وښې او وی فلحال لپاره که راته لارښوونې وکړئ لکه څه قسم خواړه زه وکړم، ګرځېدل، آرام کول، څه وکړم.
ډېر مننه پامیر صاحب، الله دې ته صحت ورکړي. څنګه چې تاسو ویلې نیفراتیک سندروم، لږ غواړم چې اورېدونکي په دې پوه شي دا سندروم موږ وایو څه ده.
بالکل،
سندروم مطلب دی چې د امراضو یو مجموعه. د امراضو د مجموعې مطلب دا نه چې دا سړی لا علاج شولو. بل فرض لکه زړه مونږه ستاینو د زړه ډېر مرضونه دي، د دې چونکې ګرده کې مسله ده. تاسو ته پته ګرده کې عمومي ډبرې دي، د ګرزې سوزش دی، د ګرزې ګزک دی، د ګردې پړسوب دی، د ګردې عارضي ناکامي ده، د ګردې مکمل ناکامي ده. دغسې یوریټر کوم چې د ګردو نه مثانې ته تشې متیازې وړي دا هغې بندیزونه یا په هغې کې نقایص، نو دا چې ډېر لکه دغه مجموعي نظام د ګردې چې دی چې په دې کې ورسره نور غړي شامل شي یا دوه درې قسمه مرضونه په یو ټایم په ګرده کې شامل شي نو دا وی کال اټ دې ته بخنه غواړم، دې ته مونږ نیفروټیک سندروم وایو.
صحیح.
اوس چونکې دوی په دې ککړ دي نو دې لپاره بهترین حل خدا دې چې د پېښور د حیات آباد کمپلیکس چې کوم اسپتال دی نو همدې سره پې وست مونږ سره د ګردې ځان له یو اسپتال دی چې هلته مونږ صرف د ګردې او تشو متیازو سره متعلقه چې کومې بیماری دي یورالوجي او نیفرالوجي نو دا جدید د یورپ د لیول هسپتال دی مونږ سره او دوی کولی شي چې دلته تشریف راوړي او خپل علاج دې ځنه جاری وساتي اول خبره
صحیح
او دویمه دا چې دوی کوم ډاکټر نه علاج کوي نو دوی اوس چونکې په ټیلیفون دي نه نو مونږ ته اندازه نه کېږي خو زه عمومي خبره ورته کوم که د دې تشو متیازو کې تکلیف نه وي بندش نه وي یا ډاکټر په دې باندې اوبه کمه کړې نه وي لکه نفراتک چونکې سیډروم دی نو مونږ ته داسې اندازه نه کېږي بعضې وخت دی چې ګرده بیا بالکل کار نه کوي بیا مونږ هغه مریض ته اوبه هم نه ورکوو او نور ذرایو نه هغه بدن دې ته چمتو کوو چې خپل د اوبو مقدار پوره وساتي یا ضرورت پوره کړي چونکې مونږ ته نه دی مخامخ دی نه په لاین باندې دی نو په دې چېرته ټیلیفون باندې مونږ سره مزید خبر وکړه شو نو هم به زیاته بهتره مشوره ورکړی شو او که تاسې ونه کړی شوله هماغه زموږ ملګری دی نیکولی شاه مومن ده دلته د ګردې په شفاخانه کې مونږ سره تقریبا یو کال تیر کړی دی اختصاص وخت کې نو بیا په کار ده چې خوست کې اړی ته نږدې ځانو خو نو زیات بهتره مشوره به ورته ملو شي
صحیح دی ښه دلاور خان ننګراري راته له بادغیس ولایت لیکلی دی وی زما اشتها بیخي نشته وی غوښه وریژې او داسې نور غوړ شیان را باندې بد لګي عمر مې 22 کاله دی سرتیری دی او وی وزن مې 60 کیلو دی نو وی څه مشوره راته راکوي
پامیر صاحب لوګا چې دا دا یو قدرتي فعل دی چې لوګه خلا یا تند خلا یا بعضی علامتونه چې مونږه به طور مرض اخلو لکه استفراق یا اسهال دا بنیادی توګه باندې دا په خپل بیماری نه وي بلکې د نورو بیمارو علامتونه یا موجودګي ښیي
بالکل
انسان چې تر څو پورې ژوندی وي که دی بې هوش هم وي نو دی به لوګه احساسوي او دی وي چې ما ته لوګه نه احساسیږي نو د دې نه احساسېدو د پاره بیا ډېر وجوهات دي هغې کې عموما زیړ زیړې هم کېدای شي انگزایټي یا زودرنجي دا هم کېدای شي دغسې ډپریشن یا مستقل خفګان چې کومه بیماری ده هغه هم د دې سبب ګرځېدلی شي نامساعد حالات چې بالفرض دی چونکې سرتیری دی او دې په مورچه باندې وي او هلته کې د مرګ یا هر وخت د خطر سره مخامخ وي نو بیا هم لوګه چې دی نو احساسیږي به نه ورته نو دا ټول شیان قتل غواړي دې نه علاوه که فرض کیا دی زموږ خلک به بار بار دا خبره کوو چې ډېر خواږه مه خورئ او سره کړي شیانه مه خورئ یا چاکلیټس یا د خواږه شیانه کله چې مونږ دا وخورو نو مونږ تیر پروګرام کې غالبا زمونږ په شوګر باندې نو مونږ دا خبره کړې وه چې کله بدن ته ضرورت نه وي نو بیا به خوراک ته زړه هم نه کیږي
بل دا د خوړو د وخت نه مخکې دا مختلف شیان خوړل کنه سوای دغه نه د میوونه د تازه میوونه
یعنی د سخاک شینه سخاک چې کوم سکل کیږي او میوجات چې دا سره هر صورت کې خوړی شي دین علاوه د دوو ډوډو ترمنځ کم از کم د اتو نه تر 12 ساعته پورې وقفه چې دا لازم ده د لوګي د پیدا کېدو لپاره او یا چې یو سړی ډیر زیات مهنت کش وي دهکانی کوي یا نور د مشقت کار کوي نو هغه بیا شپږ ساعته پس هم وږي کېدای شي ځکه چې دایي بدن ته د توانایۍ ضرورت وي نو دا ټول شیانه د ضرور په نظر کې کی کدا شیانه د ټیک او بیا لوګنی نو بیا به د ډاکټر ته حتمن ځي چې بیا هغه وکتل شي چې خدای را خواسته ده کې زیړې خونښته ده یا د ځیګر په افعالو کې څه مسله خونښته یا لکه د تخونې فروټک سندروم نه ده څنګه چې مخکې خبرو وکړه که دغه سه دایمي بیماری په بدن کې یا د بدن په یو عضو یا غړي کې پرته وي، نو هغې سره د لوږې احساسات چې دی هغه بیا کمېدی شي.
صحیح دی. امینه امیتا راته لیکلی دی چې سلامونه، وایي زه د غاښونو د صفایي خاص خیال ساتم، وایي په ورځ کې دوه یا کله کله درې ځلې ټوت پیسټ استعمالوم، برش کوم، خو بیا هم زما په غاښونو باندې تور داغونه پیدا کیږي. د دې وجه وایي څه کیدی شي او علاج یې څنګه طریقې سره وکم؟
کیریز یا په غاښونو کې داغونه پیدا کیدل دا مخ کله سپین داغ وي، کله د پایو په رنګ کې داغ وي، کله تور داغ راځي، نو د دې مطلب دا دی چې د غاښ په جرړه کې څه مسله پرته ده چې هغې کې د فولاد یا فالک اسید د دې کمې بشي، د کیلشیم او د کلورین په وینه کې د موجودګۍ ترتیب بې ترتیبه کیدل یا کمی بشي کیدل، یا څنګه چې د مخکې ورور وویل چې صحیح طریقې سره لوږه نه او صحیح خوراک نه کیږي، نو دا د دې وجوهات ګرځي. صفائی اورل هایجین یا د خولې صفائی چې دا خو ډېر لازم ده، دا یو ښه عادت دی، خو داغ د دې د وجه نه دی چې دا غاښ ګنده شوی دی،
دا نور وجوهات،
شاید یو پیتالوجي، دا د مرض یو جرړه ده چې هغه د غاښ ډاکټر توخی، نو هغې به پې پوه شي، راسن به وویني یا ایکسره به وکړي او پته به ولګي چې معاملات څه دي، د دې مطابق تداوی ورکړي، انشاءالله چې بیا به ټیک شي.
او دا دغه دی، دا یو علامت دی، دا ناروغي په خپله نه ده.
بالکل
صحیح دی. حکمت الله ځوان لیکلی دی چې د 15 کلن دی او وزن 250 کیلو دی، خوراک کوي خو وزن یې نه زیاتیږي.
خو بار بار د خلکو ته وایو، بلکې وختي مې تاسو سره خبره کوله چې چینی، مالګه او بسیار خوري او زیات وزن اس انسان ته نه ده پکار چې دا وکړي یا د دې تمه ولري. دا د زیاتره مرضونو جرړې چې دي دا وزن دی، او دا 250 کیلو وزن لري، نو د ډېر زیاتول غواړي نو تر 60 کیلو دی ورسوي. ټیک شو. اوس بیا دا کتل دي چې جینیټیکلی د نور رونه خویندې یا د دې د فامیل خلک څنګه وزن لري.
صحیح.
فقط یو پیغام سره، دا مونږ نشو کولای، ډاکټري داسې مهم کار دی پامیر صاحب، چې دې کې مونږ ته ډېر شی تاریخچه پکار وي، د فامیل د هغې د جینیاتو، د انسان د ناستې، د ولاړې او د هغه د خوراک او د خصلتونو نه پس مونږ ته اندازه کیدای شي.
صحیح دی. ښه. عبدالغفار صاحب لیکلی دی چې دی 40 کلن دی، وزن 55 کیلو دی، وایي معده کې مې تکلیف دی. خدای نه دی لیکلی چې څه قسم تکلیف دی، وایي هېڅ دوایي ورباندې اثر نه کوي، ډوډۍ خوراک نه وروسته مې په سر کې درد وي او وزن مې هم ورسره کمیږي، نو وایي ستاسو خدمت ته سلام. نو زه غواړم چې تاسو ورباندې که پوه شوي نو صحیح دی جواب یې کوي، که نه نو دوی دی راته.
ما اندازه دا ده چې دا انگزایټي ده.
صحیح.
وزن کمیدل زیاتېدل دا د رواني یا عصبي بیمارو سره دا یو عام تړلې خبره ده، او مونږ بار بار تکرارن دا خبره کوو چې معده کې خپلې بیماری الله دې نه کړي چې چاته وشي، ډېر خطرناکې دي. عموما د معدې چې کوم عوارض دي بیماری نه، نو هغه د رواني، روحي یا د نورو بیمارو په ضد باندې معده خپل عکس العمل ښیي.
صحیح دی.
نو هغې لپاره پکار ده چې د ډاکټر ته لاړ شي، روان شناس ته، او هغه د دې پوره تجزیه وکړي، د دې د خوب، د خوب حالت، د خوب شرایط، د پاسېدلو حالت، او انټیکس یعنی خوراکونه او څښاک، چې دا د نارمل حالاتو مطابق صحیح دي یا نه دي صحیح، بیا به فیصله کېدای شي.
صحیح دی. یو بل کس را سره دې ستړي مشي. وعلیکم السلام. نوم راته وخی او سیمه هم
ارسال صاحب، زه تجربه خبره کوم دا بزباینا.
ها، پختنه وکړه.
او پختنه مې ډاکټر صاحب، دا زه دا یوزل سه کال نه زما خپل عمر دی 24 سال.
ها، 24
سال دی. او دا شپږ دی یوزل سه کال و دی، یو زاینا تر اوسه پر زما دا کوم مزغای نه دی، دا پاسه د سار وخاته. دا ځای خو دیږي دی، دا غنه ما دا کوم مارای یک سری دی دلته کې پاپ زبای کې دامه وکړل، خو ما ته دا سر څنګه برډ پرشر یاد دی، او نه داسې بله مشوره چا یا راکړی یم نه خو ډاکټرانو له وطن کښې وغوښتل او دلته کښې زره راغلی یم. دلته کښې مې امارای اکچلي دوه درې هسپتالونو ته لاړل خو درد کله کله په میاشت کښې دوې میاشتې نه بعد ما ته کله کله دا درد ولوا لګي.
او دغه ایم آر آی چې کوم دي نو هغه ډاکټران صاحبان څه وایي چې دې کښې څه رسولی یا د وینې د فلو یا د بهیر چې کوم دی دې کښې څه فرق خو نه شته؟
نه نه داسې بېخي د خبره څه نه ده راته کړې ډاکټر صاحب، خو صرف دا هغه راته وایي چې بس دا ګولۍ وخوره ټیک به شي ورسره، خو ما دا خبره نه ده راته کړې چې بلډ پرېشر دې څه بله مسله ده.
او دا ګولۍ کمې درته ویلې دي؟ کمې ګولۍ تاسو ته په ابوظبۍ کښې ډاکټر ویلې دي؟ نوم یې راته ښودی شي.
یاره ډاکټر سمیر ساحل صاحب، ګولۍ خو لکه زه اوس په ډپټي کښې یم، دا ټیم خو لکه ګولۍ هلته کښې زما نه په کمره کښې پاتې دي چې کومې دي، خو ما سره لکه کومه د مرای وکړې کومه مرای اکسترا نه ده، هغې سټ زما سره پاتې ده راکړې ده که
نه. او ستاسو په دې څټ کښې درد دي که نه؟
نه مزغای نه دی، دا بالکل دا غوږونو ورستی هډوکی نه دی، دا غوږونو ورستی هډوکی
خدیزې کښې مو درد دي. تاسو د سترګو د نظر چیک اپ کړی دی؟
نظر چیک اپ خو مې نه دی کړی. والا
نظر مو لږی اسې؟
نه نظر خو ماشاءالله صحیح دی، ځکه دلته کښې ګاډۍ چې چلوم مخکې داسې دوه کاله مخکې ما درې څلور کاله مخکې دلته کښې چې لسانس اخلی دی سترګې ټیسټ کرنه کوي پاکې خو صحیح وم.
ښه، او تاسو ګاډۍ کوم ګاډۍ چلوئ او د ورځې څو ګنټې چلوئ؟
یاره اته ګنټې دې ټیک وي، خو لکه دومره اته ګنټې خو نه وي ناست، خو لکه بهر غل څلور ګنټې هغه شمېر کاه بکسه په پلنکوش کښې را سره.
ښه، مسافر وړی راوړی؟
او بس لیبر دي ده هغه راوړه.
ښه ډاکټر صاحب، نورې پوښتنې لرئ له ده؟
ستاسو خوب څنګه وروره؟ مختصر مختصر هاو نکه جواب راکړي نو موږ ته به اسانه شي.
والله خوب ډاکټر صاحب ښه برابر دی الحمدلله، چې څه ټایم خوب زیات شوی دی کم شوی نه دی، خوب له ټول خوب زیات وي راته.
ښه استاد، دا تاسو کومه که تا سره یو شی د حد نه زیات شي هغه به نقصانی وي که فایده مند به وي؟
والله ډاکټر صاحب دا معلومات ما ته نشته، خوب لکه راته زیات دی که نه.
او که نه لکه هر شی چې د خپل اعتدال نه زیات شي نو د دې مطلب دی چې دا نقصان شو. بل د ډاکټر صاحب چې کومې ګولۍ تاسو ته درکوي دا تاسو د سحر د ګیز د مخې خورئ یوه دانه؟ مخصوطن کښې. خو بیا چې مخصوطن کله تاسو دغه ګولۍ وخورئ نو ایک دم خوب در سی که نه بیا داسې بدن دروند شي ورسره؟
نه نه نه، بس ګولۍ چې وخورم بس چې پاڅېږه، ځکه چې ټوله ورځ ډپټي وه چې ستړي کار وي یا هغې وجه نه خوب یا حضر کښې را ځي، ګولۍ اثر پاته مونږ ته نه لګېږي.
سمه ده، خطله داسې چلو وروره چې زمونږ د واټسایپ چې کوم نمبر دی هغې باندې به ته د دغې دوا عکسونه راولېږې لږ ما ته، هغه به زه وګورم که اوس دې راولېږل یا ماسخوتنه پورې نو زه به تا ته واپسي جواب درکړم چې هغې کښې څه تبدلي یا تغیر کول په کار دي چې ستاسو مسله حل شي او خپله مزدوري مل ته جاري وساتې.
ډاکټر صاحب زه به دا ستاسو شمېره ووایم د واټسایپ
صاحب
0092 یا جمع 92 دا د پاکستان کوډ دی، هغې نه وروسته بیا 334 001 321 یو ځلې بیا وایم 0092 334 001 321. ډاکټر صاحب تاسو یې مرته ووایه.
زه به ورته اردو کښې ووایم که نه؟
بالکل.
0092 334 0013 251.
بالکل ډاکټر صاحب، نصیب صاحب راته لکی مروه ته لیکلي دي چې عمر مې 6 کاله دی، وایي مخکې راته تبه وه، وایي داسې 6 ورځې مې تبه وه، وایي بیا مې ټیسټونه وکړل، وایي په دې د لیکلي دي تاسو پې پوه شئ د ټیسټ ټی ایل سي راته 10 او پلیټلیټس کاونټ راته 6000 راکه، وایي اوس مې بیا 2 هفته وروسته بیا ټیسټ وکړه ټی ایل سي 0015 یادی که 0.15 یادی، بلکې او هغه ټی ایل سي دی یادی 10000 او اوس وایي چې 0015 دی ټی ایل سي او پلیټلیټ کاونټس 3000 دی، وایي اوس څرنګه وکړم؟
دې روډ ته په کار دی چې دې د فوري توګه باندې کوم میډیکل سپیشلیست ته لاړ شي، ځکه ټی ایل سي یا وایټ بخنه غواړم پلیټلیټس دا هغه خلیات دی چې کوم په بدن کې د بیمارو خلاف مزاحمت کوي.
صحیح.
او د دې عمومي چې کوم شمیره ده په وینه کې په یو ډیسی لیټر کې هغه وی د یو نیم لک نه تر سلور نیم لکو پورې
ښه.
نو د دې ښکته پریوتل چې دی نو دا په هیڅ صورت یو ښه عمل نه دی
صحیح،
بلکې د دې وروڼو د پوهې د هغه تکلیف چې کوم نواز شریف ته و
ښه دا باید کم نشي،
چې پلیټلیټ کاونټس کم دي او زیات دي، ټوله دنیا میډیا ورسره لګیا و. دا چونکہ حساس معاملہ دا، دوی ته پکار دی چې عمل ته لګي مروت کې کمیډیکل سپیشلسٹ وی ډیر اخر او کلی نو دی بیا د بنو خلیفہ ګل نواز اسپیټال ته راځي، هلته میډیکل سپیشلسٹ سره خپل ټول معاملات بیان کی او دا غي پر رہنمایي کې صحیح توګه باندې د دې علاجو کې زګه دا ظلمي لګته لیکن دا کان نه پیدا کیږي دوه نخ کته لړ شي.
صحیح دی، یو کس سره سره دې ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی او سیمه هم
مولانا میره در شوه ما د خپل څه خبره باندې کوم څه راځه په دې چې دا تا او ډاکټر څه ته نه دی له خپل تر ما باندې ګرام
ډیر مننه. نوم مراته وزل بیا وخی
مینا د خپل څه خا
سای دې خ پخته نه وکي
او په ټول له ډاکټر سره څه خبره نه کړي زما له سره دا دې کې بنا وروي چې راټولې دا اوس ډاکټر راو دا وایي چې ته پکې ته نه ستو
بلغم اچوی دا علاج کلا پورا شو دو میاشتې
بالکل
ښه. او استاذ د پلار عمر څومره عمر څومره دی؟
زمان د پلار عمر به تقریبا
څومره
او یا کلا بایی
او یا کلا او څومره وخت دا دوا وخوړه د ټی بی؟
د ټی بی دوا یې نه میاشتې
نه میاشت. ډاکټر صاحب نورې پوښتنې لرئ؟ دوی ټلیفون هم قطع شو.
پامیر صاحب، ټی بی یا تپیدک دا قابل علاج دی؟ دې کې چې کوم مونږ دوایي ورکوو مخصوص دواګانې دي، هغه د مریض د عمر او د هغه وزن د هغه په مطابقت سره ورکوو. ځکه خو ټولې دوایانې داسې دي که ماشوم ته ورکو که زلمی ته پکار ده چې د هغه وزن شو دای مطابق مونږ کو، خو په ځوانانو کې بیا دا دونه مونږ دې ته توجه نه وړو، او ماشومانو کې او عمر رسیده خلکو کې بیا دا ډېر مهمه خبره ده.
صحیح،
بلخصوص د طبیعت چې کوم مریضان دي
د نری رنز
نو دې کې بیا وزن چې دی دا بهترین شی دی چې د هغې په مطابقت سره د دارو قوت ورکړی شي.
صحیح،
چونکه بکټیریا دا او انټي بایوټیک یا دافې ضد حیات دوایانې موږ ورکو، دوه ګولې یا درې ګولې یا سلور د مریض د وزن مطابق. اسو پورې چې بلغم کې د وینو راتلو دا یا بلغم دا نو دا خو هغه مړې بکټیریا وي چې اوسي، او موږ بار بار دا خبره کوو که بلغم کې یا دې کې وینه راځي نو هغه دونه د تشویش وړ خبره نه وي په نسبت چې په پخانه کې یا ډکو متیازو کې وینه راشي یا تشو متیازو کې وینه راشي. دوی ته دا پکار دی چې د دې بیمار اے ایف بی او کې مونټاک مونټو ورته وي، بعضې خلک مونټاکس وایي، مونټو د دې یو ټیسټ کې چې هغه وشي او د ده د سینې عکس یا ایکس ریز دا وکتلی شي، او په دې کې چې کوم دی ماهر ډاکټر بیا هم هغه ډاکټر نیکولی شاه دی چې هغه پلمونالوجست دی بنیادي طور،
یعنی د سږو دغه دی متخصص دی، د
سږو د ټی بی د دې متخصص دی، او ملته کې دوی سره نږدې دی په خوست کې، نو هغې ته دې دا مریض رجوع کی نو زیات بهتر وي.
ښه، تاسو د تشو متیازو د وینې خبره وکړه. په دا محمد لودین صاحب راته لیکلي دي چې د دوی کاکا چې دی هغه 50 کلن دی، په تشو متیازو کې وینه راځي تقریبا 10 منټ کې ترې ځي، او وي په متیازو په وخت کې درد هم لري. وي په مسلم باغ کې ډاکټر ته تللی و، ویل هغه ورته ویل چې په پښتورګو کې دی یا په بډوډو کې دی کچره ده، نو تاسو ته مشوره ورکوي.
تشو متیازو کې وینه راتګ د دې مختلف وجوهات دي پامیر صاحب. یو دغه ده چې ډاکټر صاحب ورته ښودلی دي، یو دا ده چې خپله عضو تناسل یا د تشو متیازو اعضا چې دي دا دننه نه څه زخم پیدا کی یا بیکټیریایي انفیکشن پکې وشي، او د هغې نه علاوه په مسانه کې سړی دی که نه پراسټیټ کې مسله وي، هغې سره هم دا کېږي.
بالکل،
نو دوی له دا په کار دي چې دی د تشو متیازو د کلچر ټیسټ وکړي.
ښه، یعنی جراثیم پکې وګوري، کلچر سینسیټیویټي ورته وایي دی ته دی ټیسټ،
کلچر سینسیټیویټي.
صحیح،
چې د هغې کلچر وشي نو بیا به دا پته ولګي چې دی کې کم قسم بیکټیریا موجود ده. یو او بل ټیلیویژنی معاینات وشي د ده د خېټې یا د ناس، نو ناس کې دننه چې څو نشینه پراته دي ګردا ځګردا ټول به وکتلی شي
او پته به ولګي.
او دا غي خادم به دي مونږ ته واتس اپ کې کال ته ورسره ډاکټر نوي، نو مونږ ته په دغه واتس اپ باندې دغه ټیسټونه دواړه راولېږي او حد ټول امکان چې څونه امکان کې دي شنو هغه ورسره مونږ مدد وکړو.
صحیح دی. یو بل کس را سره دي ستړي مشي
سره مسخه خیر محمود هم دی من سره
په خیر راغلی محمود صاحب پښتنه وکړه
ایمان دې کوس دا تاسو ته و او ګورې نه خواته نه کې دا ماشین چې بس دې به جې سي تر ما دګاره پرې دا ګنګ غالي را باندې راځي او خو بم نه لره منا.
ښه، او تاسو عمر څومره دی محمود صاحب؟
زما نوم زما عمر 50 کال دی نه.
او کار کوي؟
و بیا کار اوس بیا کار نه کوم بالا می دا می دا ګرځم بالا خو بم نهسته نس نیم دا سره دغه دی کله او ما
واسه ډاکټر غلام رسول ته تلی وای نو اغه درته وې دوا درکړې و چې درته ویلو چې دا جاری اوساته.
ټلیفون یې قطع شو ډاکټر صاحب.
دا دی خو ظاهر خبره ده په امیر صاحب تاسو په شو غلام رسول چې دا سیکریټری پروفیسر د کوټا کې.
بالکل،
او نو مغی نه دی علاج جاری وساتي کني نو الته کې ډاکټر حضرت علي دی دا مو اسوسییټ پروفیسر دی او زمونږ مرګره او په اختصاص کې په اسلام آباد، نو هغه د جدید علوم سره اختصاص اخیسته دی، کولای شي چې دی بیا ډاکټر حضرت علي ته ورشي او دا غی نه هم مشوره والی. خو دا غلام رسول صاحب چې کوم هغه پرسکرپشن یا پرچی دي
او
چې هغه ځان سره ورته یوسي
خټولې پرچی او نسخه به ځان سره محمود صاحب یوسي، ډاکټر غلام رسول صاحب ته یا ډاکټر حضرت علي صاحب ته په کوټه کې او مشوره به ورڅخه وواړي. ستاسو ټلیفون قطع شو کني موږ مو درته ډاکټر صاحب به مشوره درکړې وي. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب.
مننه په الله ګران سي.
خوشاله اوسې. روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پاتې ورسېده. بلونه بیا در سره په مخه مخه.